نیکانه خوش آمدین سلام است.
مننه کوم چې د سن زده تاسو ته لیمسې سلام وړاندې کوم ټول اوریدونکو ته. ساعت د مازیګر څلور بجې سولې د یوې بلې یو ساعت پښتو خبروینه وخت راورسېدی چې لکه څنګه چې زموږ همکار ویل زه قسیم سلام علي د عبیدالله عبیدی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان د سولې په تړاو د څلور اړخیزې ډلې د وروستۍ هڅو له جزئیاتو مخبرو. دا هم اوري چې د توسعه او عدالت په نوم ګوند د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو له لړۍ څخه اندېښنه څرګنده کړې ده. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ورکوسو وزیرانو او دوستانو د پلټنې پروګرام هم له یاده مباسي. خو پیل په خبرونه کوو. په نړیوالو خبرونو کې مو عمده سرټکی دادی چې د پاکستان په شمال لویدیځ کې د سکرو د یو کان د نړیدو په پیښه کې لږ تر لږه اووه کان کیندونکي مړه سوي دي. د هماورۍ چې د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند مخکښه کاندید ډونالډ ټرمپ د ګوند د داخلي مقدماتي انتخاباتو په وروستي پړاو کې سخته ماته وخوړه. خو لومړی د دې محل مهم کورني خبرونه له اجمل تورمان څخه اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د بندونو په شمول به د ځینو بنسټیزو پروژو عملی کار پیل شي. د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په شینډند ولسوالۍ کې د اعظم څلور دېرش په نوم عملیاتو کې څوارلس وسلوال مخالفین وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. او د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو معین وایي چې د ځوانانو لپاره پنځه کلنه ملي ستراتیژي جوړه شوې ده. بشپړ خبرونه واوري. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د بندونو په شمول به د ځینو بنسټیزو پروژو عملی کار پیل شي. له ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په یوې خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر دغه څرګندونې تیر ماښام د ملي تدارکاتو د کمیسیون په غونډه کې کړي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر غنی مالی وزارت ته دنده سپارلې چې د یادو پروژو د مالی سرچینو د برابرولو په برخه کې لازم اقدام وکړي. خبر پاڼه وایي چې د ملي تدارکاتو کمیسیون دغه شان پریکړه وکړه چې د مالی سرچینو د لټون تر څنګ د یادو پروژو تدارکاتي بهیر هم پیل شي. د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په شینډند ولسوالۍ کې د اعظم څلور دېرش په نوم عملیاتو کې څوارلس وسلوال مخالفین وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د هرات ولی ویان جیلاني فرهاد ازادۍ راډیو ته ویلي چې د دغو عملیاتو په جریان کې د یادې ولسوالۍ ډیری سیمې د وسلوالو مخالفینو له شتون نه پاکې شوي دي. د ښاغلي فرهاد په وینا د اعظم څلور دېرش په نامه د ګډو ځواکونو دغه عملیات له څو ورځو راهیسې پیل شوی چې لا هم دوام لري. دا په داسې حال کې چې ویل کېږي په دې وروستیو کې په شینډند ولسوالۍ کې د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول د ډلو ترمنځ سخته جګړه شوې او شاوخوا دوه سوه طالبان پکې وژل شوي او ټپیان شوي دي. او د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو معین وایي چې د ځوانانو لپاره یې پنځه کلنه ملي ستراتیژي جوړه کړې ده. کمال سادات نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د دغه ستراتیژۍ په پلي کېدلو سره به تر یو میلیونو څخه زیاتو ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي. خاغلی سادات وایي چې په دغه پنځه کلنه ستراتیژۍ کې اساسي برخې لکه تعلیم، روغتیا، کارموندل، په دولتي ادارو کې د ځوانانو ونډه او ورزش شامل دي. خاغلی سادات ځوانانو ته ډاډ ورکوي چې د دې ستراتیژۍ په پلي کېدلو سره به تر راتلونکو پنځو کلونو پورې د دوی په ژوند کې بدلون راشي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په داسې حال کې د دغه ستراتیژۍ په جوړولو سره ځوانانو ته د کاري اسانتیا د برابرولو خبره کوي چې ډیری افغان ځوانان له غیر قانوني لارو او په سختۍ سره د بهرنیو هیوادونو تګ ته سړخه کوي. دا ولتر دې محله د افغانستان کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه له صالح محمد صالح څخه واوري.
د پاکستان په شمال لویدیځ کې د ډبرو سکرو د یوه کان د نړیدو په پیښه کې لږ تر لږه اووه کان کیندونکي مړه سوي دي. پرون په قبایلي سیمه اورغزیو ایجنسۍ کې د درنو اورښتونو له کبله د کان له نړیدو وروسته دوه کان کیندونکي اوس هم له دره کړي. په سیمه کې یو دولتي چارواکي وویل چې شپږویشت کارګر ژغورل سوي خو د سختو اورښتونو له کبله د ژغورنې هڅې ځنډول سوي دي. د پاکستان قانون د خوندیتوب د ناسمو معیارونو له کبله بدنامه دي. په 2011 میلادي کال کې لږ تر لږه درې څلوېښت کارګر هغه وخت ووژل سول چې په بلوچستان ایالت کې د ډبرو سکرو په یوه کان کې چاودنه وسوه او کان ونړید. د عراق حکومت وایي هغه ډله چې ځان ته اسلامي دولت وایي پرون کرکوک ښار ته نږدې کیمیاوي حمله کړې ده. دا په وروستیو څو ورځو کې دویمه ورته حمله ده. عراقي چارواکي وایي زهرجن کیمیاوي مواد پر تازه ښار استعمال سوي چې په نتیجه کې د داعش خلاف د یوه جنګیدونکي شیعه ملیشه درې کلنه لور مړه سوې ده. دوی دغه راز وایي چې په دې برید کې تازه ښار ته نږدې 1400 اوسیدونکي ټپیان او په سلګونو نور تښتیدلي دي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی پرون ناوخته د تازه ښار له مشرانو سره په غونډه کې وویل چې دا حمله به بې ځوابه پرې نږدې او عاملان به یې درنه بیه پرې کړي. پام کې دا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په پاریس کې له خپل فرانسوي، بریتانوي، ایټالوي او جرمني سیالانو دغه راز د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مشرې فدریکا موګرینی سره وګوري. د دوی د خبرو د اجنډا په سر کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې هغه غیر مستقیم مذاکرې شاملې دي چې په پام کې د سبا په جنیوا کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم او د سوریې د اپوزیسیون ډلو د استازو ترمنځ پیل سي. د مرکچیانو عالی کمیټه چې سعودي عربستان ملاتړ کوي او د سوریې د اپوزیسیون څو ډلې تر چتر لاندې راټولې دي وویل دوی په جنیوا کې په دغو خبرو کې برخه اخلي او د یوه داسې انتقالي حکومت غوښتنه به وکړي چې بشپړ اجرایه صلاحیتونه ولري. د اپوزیسیون مشر مرکچی محمد علوش پرون په جنیوا کې وویل چې انتقالي مرحله باید د بشار الاسد له پرځولو یا هم مرګ سره سمه پیل سي. علوش زیاته کړه انتقالي حکومت د رژیم په موجودیت کې یا تر هغو چې سیاست په قدرت کې وي نسی تشکیل کېدلی. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر والید المعلم وویل چې د حکومت استازي به نن په دغو خبرو کې د برخه اخیستلو لپاره جنیوا ته روان سي. ایران وایي نه غواړي د خپلو تیلو تولیدات ودروي. دا هغه تړون ته یو ګزار ګڼل کېږي چې تیره میاشت په نړۍ کې د تیلو د بیو د ټیټېدو د مخنیوي لپاره روسیې او سعودي عربستان ورباندې موافقه وکړه. د ایران د نفتو وزیر بیژن نامدار زنګنه د ایران پرېس تلویزیون ته نن وویل چې د تیلو نور تولیدونکي هیوادونه دي موږ خپل کار ته پرېږدي. زنګنه زیاته کړه تهران به هغه وخت د تیلو تولید ودروي چې د ورځې یې تولید 400 میلیونو بیرلو ته ورسیږي. ایران تر نړیوالو بندیزونو مخکې په همدې اندازه تیل تولیدول. د تیلو د صادرونکو او تولیدونکو هیوادونو د سازمان یا اوپیک په حواله ایران دا وخت د ورځې له 2.8 څخه نیولې تر 3.5 میلیونو بیرلو پورې تیل تولیدوي. د روسیې او سعودي عربستان ترمنځ تړون چې وینزویلا او قطر هم لاسلیک کړی د تیلو د بیو د ثابت پاتې کېدو لپاره رامنځته سوی دی. د 2014 میلادي کال له نیمۍ راهیسې دغه بیې 70% لوېدلې دي. د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند مخکښ کاندید ډونالد ټرمپ د ګوند داخلي مقدماتي انتخاباتو په وروستي پړاو کې سخته ماتې وخوړه. د دغو لومړنیو انتخاباتو په مرسته د ګوند لخوا د روان میلادي کال د ولسمشري انتخاباتو ته کاندید معرفي کیږي. میلیارډر ټرمپ پرون په واشنگټن ډي سي او وایومینګ ایالت کې په لومړنیو انتخاباتو کې ماتې وخوړله. په واشنگټن ډي سي کې مارکو روبیو په اسانۍ له ټرمپ نه مخکې سو. په دې ځای کې ټرمپ د 14.8% ملاتړ په خپلولو سره په دریم کتار کې راغی. په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې د ډیموکراتانو پلویان زیاتې چې یوازې 6% راجستر سوي رایه ورکوونکي جمهوریت غوښتون کړي. په وایمین کې ټیټ کروز د 6.3% رایو په ګټلو سره لټ شام نمخ کې سو. ورپسې د ګوند په خپل منځي مقدماتي ټاکنو کې د دبل سیال مارکو روبیو مخکې دی چې 9.5% رایې خپلې کړې. ټرمپ په دریم کتار کې راغی.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پېژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې آسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 4، هرات آسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 18 ټیټه 15، کندهار آسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه 16، مزارشریف آسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 8، بدخشان آسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 4، بدخشان آسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 16، او په جلال آباد کې هم آسمان وریځ دی د تودوخې لوړ درجه 18 ټیټه 11.
سات په افغانستان کې د مازدیګر 4:09 سوې. د افغانستان د سولې د همشغی څلور اړخیزي کمیټې هڅې پیل کړې څو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. دا د افغانستان د حکومت یو ویاند وایي.
د مخامخ خبرو لپاره د څلور اړخیزه همشغی ګروپ د کار مطابق دغه ګروپ هڅه کوي چې د غونډې د فکر مطابق د افغان حکومت او وسله ډلو د باصلاحیت استازو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل کړي.
د افغانستان د عدالت او توسعې ګوند غوروي د کمیټې د کارونو په اړه اندېښنه ښودلې او وایي دا احتمال شته چې دا کمیټه به بې طرفه کار ونه کړي. په کورنۍ راپورونو کې دا هم لرو چې د ځوانانو چارو معینت وایي چې د ځوانانو لپاره البته د افغان ځوانانو لپاره 15 کلنه ملي ستراتیژي ترتیب کړې ده، خو یو شمېر ځوانان په دې اړه ځینې سپارښتنې هم لري.
جای قدردانی داره و ما واقعا را استقبال میکنم، اما مشروط به اینکه پلیسی ها در روی کاغذ نمونه.
نور مسائل همسته په نړیوالو راپورونو کې د سوره د سولې موضوع څارو او په دوهمه نیمه کې د اورکوسو اجزانو دوستانو د پلټنې خبرونه لیاده مباسي. تاسو د ازادي رادیو مازدیګرنی خبرونه ته غوښښ چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د اف ام البته په سترو شهرونو کې د اف ام په 15 څپه اوریدلای سي. راځو د خبرونې لومړی راپور ته. افغان حکومت وایي د سولې د خبرو څلور اړخیزه کمیټه هڅه کوي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو زمینه برابره کړي. د اجرایي ریاست مرستیال وایند جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې هیله ده له وسلوالو مخالفینو سره مخامخ خبرې وسي او په دې درشل کې هر هغه ډله چې د سولې خبرو ته غاړه نه ږدي او بخشي چې هر ډله غاړه ږدي افغان حکومت یې هرکلی کوي. صفي الله ستانکزي په دې اړه دا راپور چمتو کړی.
افغان چارواکي وایي چې د سولې د خبرو څلور اړخیزه کمیټه هڅه کوي څو د وسلوالو طالبانو صلاحیت لرونکي استازي له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته کښېنوي. د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم د سولې مخامخ خبرې ځنډېدلې، خو لا هم هیله شته چې د سولې دا خبرې وشي. ښاغلی فیصل همداراز د سولې د خبرو لپاره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند له چمتووالي هرکلی وکړ او نورې ډلې هم ورته کار ته راوبللې.
د مخامخ خبرو لپاره د څلور اړخیزه همغږي ګروپ د کار مطابق دغه ګروپ هڅه کوي چې د غونډې د پریکړې مطابق د افغان حکومت او وسلوالو ډلو د باصلاحیت استازو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل شي. موږ هیله منو چې دوی په خپل کار کې وتوانېږي چې بالاخره د سولې مخامخ خبرو ته زمینه مساعده کړي. ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند لخوا د خبرو لپاره د آمادګۍ ښودل یو ښه ګام دی، پرمختګ په لور باندې یو ښه پیل دی.
افغان چارواکو وروسته له هغه نورې مخالفې ډلې د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره وهڅولې چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي په یو بیان کې د سولې په خبرو کې د ګډون چمتووالی ښودلی دی. دې ډلې که څه هم بهرنیان د جګړې په دوام تورن کړي، خو ویلي دي چې د سولې په خبرو کې د ګډون هدف دا دی چې دوی د سولې لیوالتیا لري. خو وسلوال طالبان چې د افغان دولت پر ضد د جګړې اصلي لوری دی، لا هم په خپل دریز ولاړ دي چې نه غواړي د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. ټاکل شوی و چې د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي، خو په دې پروسه کې د طالبانو د ګډون په ردېدو سره دغه خبرې وځنډېدې. اخو سیاسي کارپوهان ټینګار کوي چې افغان حکومت باید له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو هڅه وکړي، نه دا چې د سولې د خبرو لپاره د یوازې د وړوکو مخالفو ډلو په چمتووالي اتکا وکړي. د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکزي اوڅېړونکي حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته وویل حزب اسلامي به خپل جوړښت لري، خو هڅه باید دا وي چې له طالبانو سره سوله وشي.
حزب اسلامي سړي د خپل سټرکچر ساختار لري په افغانستان کې د باندې، مګر د جنګ په میدان کې د طالبانو تر رهبري لاندې او حتی تر بیرغ لاندې د جنګ کوي. نو که چېرې طالبان څوک تر بیا د حزب اسلامي مشکل دومره غټ نه دی په راتلونکي کې. کله چې موږ د طالبانو سوله بیا مطرح کوو او هغه باندې بحث کوو، زه فکر کوم دا ډېر د توقع خلاف دا پیچلې کېږي. زه په دې کې شک نه وینم چې مخامخ خبرې به نه کېږي. دا چې به کله کېږي او څومره به کامیابوي هغه سوال دی.
ښاغلی اعظمي همداراز د سولې په روانو هڅو کې د بېلابېلو هېوادونو ښکېلتیا او لیوالتیا د دې پروسې د لانجمن کېدو یو لامل وباله. د سولې د خبرو په اړه په داسې حال کې د افغان چارواکو ترمنځ خوشبینۍ زیاتې شوې دي چې په کابل او اسلام آباد کې د سولې د خبرو څلور اړخیزو غونډو لا هم د مخامخ خبرو زمینه نه ده برابره کړې. افغان حکومت او د څلور اړخیزو غونډو دریو ګډونوالو امریکا، چین او پاکستان دا هم ویلي که وسلوال مخالفین سوله نه کوي، دوی به پر ضد پوځي اقدام وکړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو اوریدل چې د سولې د همغږۍ څلور اړخیزې کمیټې هڅې پیل کړې څو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخو مذاکراتو لپاره زمینه برابره سي. له دې مخکې د افغانستان حکومت ویلي و چې دا خبرې د دوو اونۍ لپاره ځنډول سوې دي، خو دا چې دا بهیر به اوسنۍ شرایط ته په کتو کله پیلېږي او آیا کوم شرایط چې دواړه لورې وړاندې کوي دا به د سولې پروسه زیانمنه نه کړي او که څنګه، همدا مسایل مې د ولسي جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسیون له غړي عبدالقادر ځاځي سره مطرح کړه. ښاغلي ځاځي په ځواب کې وویل
تر اوسه پورې خو د دې لپاره نقشه یا ماپ جوړ شوی ده د دوو ملکونو یا د دریو ملکونو ترمنځ باندې، خپل مقابل لوری چې طالب ده هغه کینه ده نه، یا د پاکستان حکومت کیناسته، د افغانستان حکومت کیناسته، د چین حکومت کیناسته، او د امریکایانو حکومت کینا. نو تر څو چې لوری نه معلوم، ځکه طالبان خو اوس یوه ډله نه دي، نه اوس یوه ډله دي نه مخکې یوه ډله وه. ما بارها ویلي، هر کله چې معلوم شي چې کومه ډله دی مذاکراتو کې سر کې دي او راځي مذاکرات شروع کوي، هغې نه وروسته مونږ بیا ویلی شو چې یا خوشبیني ورته ښکاره کړو، یا ووایو چې ښه ده یا بده ده، یا ووایو چې دا نتیجه ورکوي یا نه ورکوي.
وکیل صاحب، طالبانو په دې روسیې کې اعلامیه خپره کړه او د سولې د خبرو د ردېدو یو علت دا یاد کړی دی، البته د خپلو شرایطو تر څنګ چې افغان حکومت په زیاتو سیمو کې د دوی په وړاندې جګړه تیزه کړې ده. یعنی بیا هم دا مسله دې ته ګرځي چې دواړې لوري پر خپلو سرو کرښو په خپلو شرایطو باندې تاکید کوي. نو فکر کوي په داسې شرایطو کې لازمه څه ده چې باید دواړه لوري څه وکړي د دې لپاره چې حداقل هغه مخامخ مذاکرات پیل سي، دا لړۍ پیل سي؟
لومړی د ما پیشنهاد دا چې دغه څلور ملکونه یا حکومتونه د خپل منځ کې په هماغو طالبانو ډلو باندې او د افغانستان حکومت باندې فشار راوړي چې علني دزبندي اعلان کړي چې په افغانستان کې نور د طالب په نوم باندې او ډز بل هغې نه بیا کېدلی شي چې سره کرخه ماته شي، سره کینی چې وروره جنګ خو بند شو، اوس ما سره دغه ما دا شرطه او تا دا شرطه بیا په هغې باندې خبرې اترې شو.
او یو وروستۍ پوښتنه وکیل صاحب، چې تاسو د بېلابېلو ډلو یادونه وکړه، د دې تر څنګ یوه ډله چې په افغان حکومت ورباندې تاکید کوي هغه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډله ده چې په دې وروستۍ کې اعلان کړی چې خبرو ته چمتو دي. فکر کوئ دا به څونه دې بهیر سره مرسته وکړي؟ واقعا د دوی موقف اوس څه ډول ارزوي تاسو؟
که چېرته غواړي چې د حکمتیار صاحب سره دوی کینی او مذاکرات وکړي او اصول ته راولي، نو بیا د حکمتیار صاحب د حزب دوه کسان یې دغه نوي په تور لیست کې شامل کړل امریکایان.
بله،
نو بیا دا معنا ورکوي چې تا سره مذاکرات نه کوم، زه د تور لیست کې راولم او درسره وهم. زه فکر کوم په داسې یو حالاتو کې چې که چېرته د دوی پلان دا وایي چې حکمتیار صاحب سره هم دوی کینی او مذاکرات کوي، نو دغه تور لیست نه دې اوس تیر شوی وای، سهر چې کړي وو تور لیست نه دې تیر شوی وای، ورسره ناستې وای چې که بیا جوړ نه وای راغلی حکمتیار سره، بیا دې کولی شي حتی خپل حکمتیار صاحب دې تور لیست اچولی وای. دا دوی خپل هغه ده پرېکړه ده. خیر خبره به دای چې هر تا چې هر څه کړي دي، اول د ټول دزبندي اعلان کړي، هم د حکمتیار صاحب ډله، هم د طالبانو ډله، او هم د حکومت له لوري دا د خپل منځ کې کینی یو 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 د سولې د صحیح یو صحیح پروسې پیل دی وکړي.
د ولسی جرګې غړی عبدالقادر ځاځی چې د سولې د روانو هڅو په تړاو نظر څرګندوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د عدالت او توسعه ګوند د غوروي د کمیټې د کارونو په اړه اندېښنه وشو ده او وی ویل دا احتمال شته چې دا کمیټه به طرفه کار ونه کړي. د دغه ګوند رئیس سید جواد حسینی نن په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دوی اندېښنې په پام کې ونیسي. په ورته وخت کې د حکومت اجرایي ریاست وایي چې د غوروي په کمیټه کې د حکومت استازي نسته او راتلونکي انتخابات به په شفاف ډول ترسره کیږي. نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
که څه هم ولسمشر یو ځل بیا د انتخاباتي سیستم د اصلاح او د غوراوي کمیټې د کارونو د پیل په اړه تقنیني فرمان صادر کړ، خو د عدالت او توسعه ګوند یاد اقدام ته د شک پوستر ګوري. د دې ګوند مشر سید جواد حسینی د یکشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې دا د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ یو معامله ده. ښاغلی حسینی په افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د دوی اندېښنو ته دې پام وکړي.
په رښتیا هم د غوروي د کمیټې په ګډون د انتخاباتي نظام د اصلاح په اړه اندېښنې لرو او هیله مو دا ده چې د ملي وحدت حکومت او نړیواله ټولنه زموږ اندېښنو ته منطقي ځواب ووایي.
که څه هم وړاندې تر دې د غوراوي کمیټې د کار او د انتخاباتو د سیستم د اصلاح په اړه د ولسمشر فرمان د ولسي جرګې لخوا رد شوی دی، خو اوس د یو نوي فرمان له مخې د غوراوي کمیټې ته نوي کسان ورزیات شوي دي. اجرایي ریاست وای د غوراوي په کمیټه کې د سترې محکمې د مشرانو جرګې، د ولسی جرګې، د بشري حقوقو خپلواک کمیسون، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسون مشران، د خجنه فعالانو یو استازي او د انتخاباتو د څار بنسټونو یو استازي غړیتوب لري. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د انتخاباتو د اصلاح چارې ښې پر مخ ځي او ډاډ یې ورکړل چې راتلونکي انتخابات به هم شفافي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل چې د غرابي په کمیټه کې هیڅ حکومتي استازی غړیتوب نه لري.
حکومت اصلاحات د کمیسیون له وړاندیزونو سره سم عمل کوي. د غرابي په کمیټه کې د حکومت یو نماینده هم نشته. غرابي کمیټه یو مستقله کمیټه ده او هغوی به حکومت ته د راتلونکو کمیشنرانو پیشنهادي لیست وړاندې کوي. بنا د اصلاحاتو پروسه د خلکو له غوښتنې او د اصلاحاتو د کمیسیون وړاندیزونو سره سم مخته ځي او انتخابات به تر اصلاحاتو وروسته کیږي.
اکسینیا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکه وایي که چیرې د غرابي کمیټه له هر ډول فشار او واسطې پرته خپل کارونه پر مخ یوسي او وړ کمیشنران وټاکي نو دا به د راتلونکو انتخاباتو لپاره یو غوره ګام وي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د عدالت او توسعې ګوند وایي د انتخاباتي اصلاحاتو بهیر ناسم خواته روان دی او اندېښنه څرګندوي چې په دې کې بې طرفه کسان ځای پر ځای سوي. البته دا پروسه به بې طرفه نه وي. وایي چې حکومت هڅه کوي څو په دغه کمیټې کې خپل د پام وړ کسان ځای پر ځای کړي. پر همدې موضوع تم کېږو همدا شېبه راسره د ټلیفون په مستقیم تماس په انتخابات چارو کې د مدني ټولنې د سازمان رئیس جانداد سپینغر صاحب را سره دی. سپینغر صاحب خبرونې ته په خیر راغلاست. تاسو به هم راپور اوریدلی چې د افغانستان د عدالت او توسعې ګوند د انتخاباتي اصلاحاتو د بهیر په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. تر دې مخکې ځینې نورو کړیو هم همدا اندېښنه درلوده او ویلې چې د اصلاحاتو بهیر بل لور ته روان دی. واقعا ستاسو اندېښنه څه ده؟ آیا دا بهیر لکه څنګه چې ادعا کېږي بل لور ته روان دی؟ که څنګه ستاسو برداشت څه دی؟
سلام پر وړاندې کولو سره زه فکر کوم دغه اندېښنې خپل دلیل لري او ځای لري پر ځای دي. ځکه اول خو وګورئ کوم وړاندیز چې د اصلاحاتو کمیسیون کړی و په هغه کې کمیټه د ګزینش داسې وه چې ترکیبې چې یو نوه بیلانس یا موازنه د مدني ټولنې چې آزاد او بې طرفه ادارې دي د دوی او د دولتي اداراتو د نمائندگانو ترمنځ موجوده وه. اوس حکومت یا وروستی تصمیم داسې نیولی په دې فرمان کې تغییر داسې راوړی چې د دولتي اداراتو نمائندگان ډېر زیات شوي دي او تر څنګ یې د مدني ټولنې یو غړی چې د مطبوعاتو نه نمائندګي کول هغه هم کم کړی دی. نو اوس داسې ښکاري که چیرې نمائندګي د دولتي اداراتو زیاته وي طبیعي ده چې په دې به انتقاد وي. بېنه به اندېښنه موجوده وي چې دولت غواړي دا پروسه کنټرول کړي او دا د اندېښنې وړ ده واقعا.
بله سپینغر صاحب یو نظر چې د همدې ګوند چې مخکې ما یادونه وکړه د توسعې او عدالت ګوند پیشنهاد کړی هغه دا دی چې یا باید حکومت د پخواني کمیشنران د کمیسیونونو محاکمه کړي که واقعا دوی مجرم وي او کنی باید همدا کسان په خپل حال پاتې سي همدا پروسه په همدې شکل باندې دوام وکړي. فکر کوي په اوسنیو حالاتو کې دا غوښتنه تر کوم ځای پر ځای د واقعا عملي بڼه لري او که څنګه؟
زه فکر کوم ډېره عملي بڼه نه لري. د یو خانه که کمیشنران په خپل ځای پاتې کېږي هغه لازم اعتماد په پروسه ډېر سخت دی چې ورغول شي. ځکه اکثرا د دې کمیشنرانو په وړاندې ډېر اتهامات مطرح شوي دي او عوام خلک که دوی په خپل ځای پاتې شي په پروسه باندې به اعتماد ونه کړي. د بلې خوانه د حکومت دپاره هم زه فکر کوم چې ځینې کړۍ دي چې د موجودو کمیشنرانو نه ملاتړ کوي. دا به ګرانه وي چې دوی سره دومره جدي برخورد وکړي چې دا کمیشنران محاکمې ته راکاږي او هغه اتهامات چې په دوی موجود دي د هغې د سپیناوي هڅه وکړي. خو صرف میاندنۍ لاره یې ممکنه ده چې دا کمیشنران یا په خپله خوښه یا د حکومت د خوانه ګوښه کړی شي او په ځای نوي کمیشنران راشي.
ډېر زیات مننه کوم د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې د سازمان اکسین مشر جانداد سپینغرو چې د انتخاباتي اصلاحاتو د پروسې په تړاو باندې خپل نظر ورکوئ.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو. که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
اوسم هلمند ته ځو. د هلمند د نادلي ولسوالۍ پر امنیتي کمربند بریدونه ډیر سوي دي، خو افغان ځواکونه وایي د وسلوالو د هر ډول بریدونو د دفع کولو لپاره چمتووالی لري. سره له دې چې پر دې کمربند بریدونه ډیر سوي دي، خو د افغان ځواکونو تلفات د پخوا په څیر نه دي. زموږ همکار د نادلي ولسوالۍ یوې داسې سیمې ته تللی دی چې د وسلوالو بیرغونه د ورایه معلومیږي. جزئیات د محمد الیاس دایی په راپور کې.
د نادلي ولسوالۍ د مرکز څخه لویدیځ ته ځو. اوس د وسلوالو سره د افغان ځواکونو د جنگ لومړۍ کرښه د دې ولسوالۍ د شنه کلي سره ده. د جنگ اوله کرښه د ولسوالۍ د مرکز څخه 5 کیلومتره فاصله نه لري، خو د ولسوالۍ په بازار او شاوخوا سیمو کې کاروبار او د خلکو ژوند عادي ښکاري. په دې ځای کې تر 50 ډیر کسان راټول شوي دي، او د کلي د ملک په غوښتنه هغه سړک هواروي چې د جنگ لومړۍ کرښې ته غځېدلی دی. دوی وایي وړاندې حکومت سم نه دی جوړ کړی، نو ځکه اړ شول چې خپل په بیلچو او کلنګونو یې لږ تر لږه هوار کړي. زه د پولیسو په یوه داسې ټانک کې یم چې یو زیکویک او بل پکې 2 ملی متره توپ تړلی دی. دا یوازنی ټانک دی چې د پولیسو په خبره د وسلوالو په ضد ځینې ډېرې استفاده کوي. د نادلي امنیه قمندان سمونمل عمر جان اکمل غواړي د دې ولسوالۍ په لویدیځ کې د امنیتي کمربند څخه لیدنه وکړي. د جنګ کرښې ته نږدې په دې سیمه کې خال خال ډزې هم اورېدل کېږي. خلک عادي ښکاري او په خپلو کروندو کې بوخت دي. په داسې حال کې چې د پولیسو دوه کورولاوي، یو رینجر او یو ټانک زما تر څنګ د یو شمېر پولیسو په شمول ولاړ دي، ډېر هغه کسان چې د کمربند سیمې ته د غځېدلې لارې په جوړولو بوخت دي وایي ولسوالۍ ته نږدې امنیت بد نه دی، خو که چېرې لږ د ګڼمېشتو سیمو څخه تازه راغلي وسلوال لرې سي، نو دوی ته به ژوند اسانه سي.
امنیت هېڅ مشکل نه لرو سر، به خلاص خو ته هم هغه اول خط وایي ورید تقریبا 200 متره به له موږ لرې، هېڅ مشکل موږ نه لرو. حاجي صاحب ترې خدای خیر ورکړي، وایي ورید امنیت یې راوستی، د امنیت برقراره ده، څلور ساعته وایي ورید ولسو سره ملګری ده، د سره ولس ملګری ده، دا له ولس سره ملګری ده.
قمندان د ولسوالۍ قمندان د خپل امنیت امنیت نیولی دي، جنګ بېخي تر نږدې دی، مګر موږ په امنیت کې موږ بې غمه یو وسایل نه شو. تاریخ چې نه نه دي کړی، په دې منطقه کې نه دي کړی شوی. دا خود موږ یې نه کړو، موږ یې هغه نه لرو سر، خلاص.
که څه هم دې کسان ته څوک پیسې نه ورکوي او دوی د سړک کنډ او کفر سموي، خو داسې ښکاري چې هم خلک د جنګ سره عادت شوي دي. موږ د نادلي ولسوالۍ د شنه کلي سره د وسلوالو د جنگ اولې کرښې ته ولاړو. د نادلي ولسوالۍ امنیه قمندان سمونمل عمر جان اکمل د جنگ په لومړیو کرښو کې د پولیسو او عامه نظم د پولیسو د آمادګیو په اړه وایي که چیرې د جنگ پر مهال اضافي مرسته ورته ورسېږي، نو دا پوستې به هېڅکله هم سکوت ونه کړي.
دوه بیرغ ګورې چې ونیوې؟
وه،
هغه د بدالله کلف سره ښه، هغه طالبان تلاشي ده. په دغه کورې کې دوی څه؟ اخو کورې کې ګوره، عطر کرښې
د کمربند د هرې پوستې سره جنګرس په هم تړل شوي دي، او دوی د هر نابلده کس په لیدو غاپي. پولیس وایي دوی د شپې خوشې کوي او د پولیسو سره د پیرې پر مهال د مرستې کار ترې اخلي. د نادلي ولسوالۍ امنیه قمندان عمر جان اکمل ازادي راډیو ته وویل ښکاره ثبوت لري چې ایران او پاکستان دلته د جنګېدونکو وسلوالو سره د مرمیو او مهماتو مرسته کوي. اکمل وویل دوی د خلکو په مرسته موجود امنیتي کمربند ساتي، او ډیر ژر به د لوړ پوړو مقاماتو په غوښتنه د وسلوالو په ضد عملیات هم پیل کړي.
یو غټ لاسته راوړنه هم دا ده چې د خلکو یوازنۍ همکاري ده، د نادلي ولس، د نادلي سپین ږیري، د نادلي خلک، قومي مشران او ټولنیز شورا غړي یا رئیس، دا ټول زموږ سره وژه پر وژه خلاق ولاړ دي او د دښمن په مقابل باندې مقابله کوي. ستا و د افغان مرمۍ تر اوسه پرې پیدا شوي دي، راکټان پیدا شوي دي، او دغه سلاوي خو د ایران د اوس پیدا شوي دي. ما په خپلو سترګو ثبوت لیدلی دي چې د ایران د افغان اوانونه او د هغو مرمۍ چې خپله ایران پرې لیکلی دي او د هغو راکټان.
د دې ځای پولیس د وسلوالو د بریدونو په ضد امادګۍ نیسي. د استحکام او ښځو په برخه کې کافي کار شوی دی. د افغان ځواکونو موټرونه او زغروال د خلکو په منځ کې تیریږي، عوام خلک د دوی د زغروالو مسیر په ځیر څاري. په دې ورځ په نادلي ولسوالۍ کې د ملي امنیت مدیریت کارکوونکو د وسلوالو هغه موټرسایکل بم هم کاشف او خونڅا کړ چې ماښام مهال د بازار په څنډه کې د امنیتي سرتیرو دپاره ځای په ځای شوی و. د نادلي ولسوالۍ د لوی مانده او کوفکې څخه د افغان ځواکونو امنیتي کمربند 5 میاشتې وړاندې تر چانجیر، سید آباد، شین کلي او تریخ ناور پورې راورسېدی. د ځینو سرچینو د معلوماتو له مخې تر اوسه په دې جګړه کې د نادالي ولسوالۍ د پولیسو په شمول د ملي اردو عوامو خلکو نږدې 100 نفر وژل شوي او تر 200 ډېر ټپیان شوي دي، خو رسمي سرچینې نه دغه شمېره تاییدوي او نه هم په دې اړه دقیق معلومات ورکوي. نادالي د هلمند د مرکزي ولسوالۍ له جملې 4609 کیلومتره پراخوالی لري او 1,10,000 نفوس یې په 104 کلیو کې ژوند کوي، چې د مرکزي سید د معلوماتو له مخې په دې وروستیو کې په دې ولسوالۍ کې د مځکو د غصب له امله په نفوسو او کلیو کې هم د پام وړ پراخوالی راغلی دی. محمد علی اسرائی، د زری راډیو، هلمند.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو لازده رادیو څخه اوریدل چې د ماښام لوونه د سهار تر وبجو پرې د اف ام په 15 سپه، یعنی په همدې څپې چې ازادي رادیو خبرونې لري د آشنا رادیو هم خبرونې لري. اوس به هم له مرزي احمدزی څخه د دې مهال روسیې او مهم سپورتي خبرونه واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي ټیم به له پلان سره د سریلانکا په وړاندې چې د نړۍ په لومړۍ درجه ټیمونو کې راځي مسابقه وکړي. له هندوستانه د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل دغه سیالۍ د هند په کلکته کې د پنجشنبې په ورځ ترسره کیږي. افغانستان پرون د زیمبابوی په ماتولو سره د شل اوره مسابقو دویم پړاو ته لار پیدا کړه او اوس د کرکټ له لومړۍ درجه ټیمونو سره سیالي کوي. تر سریلانکا وروسته افغانستان د جنوبي افریقا، انګلستان او ویسټ انډیز له ټیمونو سره هم لوبه کوي. د افغانستان د رسمي سپورت اتل باز محمد مبارز پرون خپل روسي سیال امیر ساتاروف ته تر 2 دقیقو په لږه موده کې ماتې ورکړه. مبارز د دې بریا په اړه پرون وویل
خپل سیال مې د اول پړاو په اوله دقیقه کې تسلیمېدو ته مجبور کړ. دا هغه تخنیک و چې په تاجکستان کې څه موده مخکې زما بل روسي سیال زما په وړاندې کارولی و. زه په پوځي جامو کې میدان ته ننوتم. خپله دا بریا مې افغان امنیتي ځواکونو ته په ځانګړې توګه پولیسو ته ډالۍ کړې ده.
مبارز زیاته کړه چې د پرونۍ مسابقې د نندارې لپاره د روسیې په پلازمېنه ماسکو کې 2,000 نندارچیان راټول شوي وو چې 2,500 افغانان وو. او د افغانستان د پاخه عمر لرونکو فوټبال ټیم تیره شپه د تاجکستان لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو د برخې مسؤل سید علي کاظمي نن ازادي رادیو ته وویل چې د هیواد د پاخه عمر لرونکو ټیم 2-0 پر وړاندې د تاجکستان ټیم ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال دغه ټیم مخکې هم یوه لوبه د تاجکستان د ټیم پر وړاندې مساوي پای ته رسولې وه. د خبرونو پای
له مرزي احمد زي څخه مو د دې محل د سپورت خبرونه واوریدل. اوس هم د افغانستان په تړاو یو بل راپور لرو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مینیت وایي چې د افغان ځوانانو لپاره 15 کلن ملي ستراتیژي ترتیب شوې ده. جزئیات به د ناجي صاحبۍ په دې چمتو کړي راپور کې واورو. د تخنیکی ستونزې له امله دا راپور نسو خپرولی، خو بل راپور لا راخلو. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي د دې ارګان په تدارکاتي سیستم کې باید بنیادي اصلاحات رامنځته سي. د دوی په باور د خریداري په تړونونو او تدارکاتي سیستم کې د مقرراتو پیچلتیا فساد ته زمینه برابرولی سي. تفصیل به د خان محمد سیند په راپور کې واورو.
که څه هم په خاطر دې د افغانستان د دفاع وزارت د خریداري او پتړونونو او په مجموع کې په تدارکاتي سیستم کې د فساد خبرې شوي، خو د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی وایي چې په دې سیستم کې د بنیادي اصلاحاتو د راوستلو لپاره هڅې تیزې کړې دي. خغلی ستانکزی دا خبره د یکشنبه په ورځ په کابل کې د دفاع وزارت د لوړ پوړو چارواکو د شتمنیو د ثبتولو په مراسمو کې وکړه. دی وویل د دې وزارت د تدارکاتو پیچلي مقررات د فساد سبب کیږي او وروسته له دې باید دغه سیستم د امکان تر حده ساده او اسانه شي.
جلوگیری از این میکنیم که لکه ننگین فساد به دامن اردو نرسد.
ده دی مخنی سوچی ده اردو لمنه تا ده فساد شرمناک رتا و نرسیگی. او که رسیدلی همی باید جریه پاک کرو. بلدا چې سیستمونه اصلاح کړو، مثلا کله چې د ضرورت وړ یو شی اخلو باید شل ورځې پر شاوخوا 15 دفترونو وګرځو. دا مرحله باید په 15 دفترونو کې خلاص شي، دا ځکه چې د وخت ضایع کېدل فساد ته زمینه برابروي.
په دې ورځ د دفاع وزارت د 900 لوړو پوستونو د مسؤلینو شتمنۍ د وزارت په ځانګړو فرمو کې په رسمي توګه ثبت شوې. د دې وزارت د معلوماتو له مخې دغه پوستونه تر ډېره ځایه د وزارت د اړوندو دفترونو او قطعاتو مالی او تدارکاتي چارې پر مخ وړي. په خوا تر دې ځینو مؤسسو ویلي وو چې د دفاع وزارت په تدارکاتي سیستم کې فساد موجود دی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د روان لمریز کال په لومړیو کې د یاد وزارت په تړونونو او تدارکاتي سیستم کې د فساد د څېړلو لپاره د حمیدالله فاروقي په مشرۍ یو ځانګړی کمیسیون ګمارلی و. خاغلی فاروقی د سیړونو د پایلو د خبرولو پر مهال رسنیو ته ویلي و چې د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت یې د دې وزارت د تیلو په تړونونو کې 100 میلیونه ډالر فساد موندلی او د فساد شاوخوا 30 عاملین یې عدلي ارګانونو ته معرفي کړي دي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت د لوړ پوړو چارواکو د شتمنیو د ثبتولو په مراسمو کې له فساد سره د مبارزې د عالي ادارې مشر حسین فخری هیله وښوده چې د دې وزارت مسؤلین دې په ټولو قطعاتو کې د فساد پر ضد مبارزه جدي کړي، سو دغه وزارت ته بیا د فساد د موجودیت ګوته ونه نیول شي.
هدف ما از نشر ثبت دارایی برازی بده که اگر هموطنان
د دارایی له ثبتولو څخه مو هدف دا دی چې که خلک د دولتي چارواکو د شتمنیو په اړه نور معلومات ولري له موږ سره دې شریک کړي. د دارایی ثبتول د بررسۍ او څېړلو بله مرحله هم لري. د دفاع وزارت د ځینو مسؤلینو په اړه خلک خبرې کوي چې له دولتي امکاناتو څخه ګټه اخلي. د دې لپاره چې دا ستونزه لرې شي، هیله ده چې د دې وزارت چارواکي په ټولو قطعاتو کې د فساد پر ضد د مبارزې امر په ښه توګه پلی کړي.
خلک وایي د افغانستان په اکثرو ادارو کې فساد موجود دی او یو لامل یې دا دی چې له سرغړوونکو سره عدلي او قضایي ارګانونه جدي چلند نه کوي. حکومت تر اوسه 3 ځله په بیلابیلو ادارو کې په فساد ککړ چارواکي رسنیو ته پیژندلي، خو د عدلي تعقیب موضوع یې لا تر اوسه بې برخلیکه پاتې ده. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنی چار وزیر له خپلو اروپایي سیالانو سره د سوریې د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. ټاکل سوی دی چې سبا ته د سویس په ژنیف ښار کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم او د هغه د وسلوالو مخالفینو د استازو ترمنځ د سولې خبرې پیل سي. په دې اړه د نوریاس نوري راپور واورئ چې ورپسې به د ورکو سوو عزیزانو او دوستانو د پلټنې پروګرام هم خپور سي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری بنن په پاریس کې د فرانسې، بریتانیا، ایټالیا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو او هم د اروپا د بهرني سیاست له مشر سره وګوري. د دوی د خبرو د اجنډا په سر کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې غیر مستقیمې خبرې ځای لري چې ټاکل شوې ده د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم او د سوریې د اپوزیسیون ډلو د استازو ترمنځ سبا ته په جنیوا کې پیل شي. د دغو خبرو هدف د هغه نازک اوربند پیاوړي کول دي چې د سوریې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ ټینګ شوی دی. د القاعده او د اسلامي دولت ډلې یا داعش سخت دریځي وسلوال په دغه اوربند کې نه دي شامل او نه به هم د جنیوا په خبرو کې ګډون وکړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن دی مستورا ویلي چې د جنیوا خبرې به له 10 ورځو زیات دوام ونه کړي. روسیې له دمستورا غوښتي دي چې د جنیوا د سولې په خبرو کې د سوریې کردان هم شامل کړي. د مستورا سی وی سی لیټمس ورسپانې ته ویلي چې که څه هم د سوریې کردان په دې خبرو کې ګډون نه کوي، خو دوی ته فرصت ورکول کېږي چې خپل نظر څرګند کړي. د سولې په دغو خبرو کې به په سوریه کې د نوي حکومت او نوي اساسي قانون د جوړولو او د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې په 13 میاشتو کې د جمهوري ریاست او پارلماني انتخاباتو د ترسره کېدو پر موضوعاتو خبرې وشي. د سوریې د اپوزیسیون ډلو د سعودي عربستان ملاتړې د خبرو عالي کمیټې ویلي چې د جنیوا په خبرو کې ګډون کوي او پر یوه انتقالي حکومت به چې بشپړ اجرایي واک ولري او اسد یا د هغه نږدې همکاران هم پکې شامل نه وي ټینګار وکړي. د اپوزیسیون ستر مرکچی محمد آلوش د شنبې په ورځ په جنیوا کې وویل چې انتقالي پروسه باید له قدرته د اسد په لرې کېدو یا د هغه په مړینې سره پیل شي. هغه وویل انتقالي حکومت له اوسني رژیم یا دا چې مشر بیا هم په قدرت کې وي کار نشي پیلولی. خو د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعالم د شنبې په ورځ وویل چې له قدرته د اسد د لرې کېدو لپاره د اپوزیسیون غوښتنه د دوی لپاره سره کرښه ده او ښایي هغه د دې سبب شي چې د جنیوا غیر مستقیمې خبرې پای ته ورسیږي. هغه پرون اعلان وکړ چې د اسد د رژیم استازي به په دغو خبرو کې ګډون وکړي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر وویل موږ به له هر هغه چا سره چې غواړي د جمهوري ریاست پر سر بحث وکړي خبرې ونه کړو. بشار الاسد سره کرښه ده که دوی په دې غوښتنې ټینګار کوي هیڅ دلیل نشته چې د جنیوا په خبرو کې د برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په پاریس کې له نننیو خبرو مخکې د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز، ولیعهد شاهزاده محمد بن نایف او د سعودي لوړپوړو وزیرانو سره خبرې وکړې. تمه ده چې د پاریس په نننیو خبرو کې د کډوالو پر ستونزو چې اروپا ورسره مخامخ ده هم خبرې وشي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. تر دې بیا مې تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو. ګرانو دوستانو که تاسو هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اسمسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 1800 شمېرې له لارې نه موږ ته اسمس راولېږئ او خپل ورک شوی عزیز ولټوئ. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د ازادي راډیو له لارې نه د دوی د ورکو شوو عزیزانو په اړه پکې معلومات خپره شوي دي. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومه کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ګران اوریدونکو ډېر به مونه ځنډو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 02 02 21 12 01 15. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې محترم ورور ملا صاحب اکبر موږ ته رالېږلی دی. دی وایي چې د دوی د ورک شوي په هکله چې جمعه نومېږي له ازادي راډیو نه تلیفوني پیغام خپور شوی دی. ما د ازادي راډیو په آرشیف کې د جمعه په هکله داسې تلیفوني پیغام پیدا نه کړ چې چا به ازادي راډیو ته تلیفون کړی وي. خیر دی وي، اوس به د دغه محترم ملا صاحب اکبر تلیفوني پیغام واورو. کېدی شي چې په نننی پروګرام کې څوک د پاکله معلومات مونږ ته راولېږي، بیا به یې محترم ملا صاحب ته په بل پروګرام کې خپاره کړو. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام واورو.
زه ملا اکبر منصورزی د غورما څخه پیغام ثبتوم. جمعه نوم یې د خدای داد منصورزی زوی چې تخمینا 15 کاله مخکې لا درکه ورکو. همدا اوس داسې اورو چې په ازادي راډیو کې یې پیغام اعلان شوی دی. هیله کوم خپل په آرشیف کښې وګورئ او موږ ته په دغه شماره تماس ونیسئ صفر اووه اویا اته دېرش نه نوي پنځه سوه درې نوي صفر اووه اویا اته دېرش نه نوي پنځه سوه درې نوي وسلام په دې اړه ستاسو توجه غواړم.
تحصیل ازادي راډیو څخه تېر ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګست. یو بل داسې تلیفوني پیغام لرو چې موږ ته ملا صاحب دور محمد را لېږلی دی. دی وایي چې د دوی یو ماشوم ورک سوی دی او په تېرو خپرونو کې یو چا د هلمند له ولایته د دغه ماشوم په اکله معلومات ازادي راډیو ته را لېږلي و. ما د ازادي راډیو په آرشیف کې په رښتیا هم چې داسې یو تلیفوني پیغام پیدا کړ په کوم کې چې د ورک شوي ماشوم په اکله معلومات دي. اول به د محترم ملا صاحب تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به د هغه ورک شوي ماشوم په اکله تلیفوني معلومات دغه محترم ورور ته وړاندې کړو. اول د محترم ملا در محمد تلیفوني پیغام ته واکشي.
زه د روزګان ولایت د چورې د ولسوالۍ نه ملا در محمد خبرې کوم. شدو دغه د ازادي راډیو نه مو هیله او ارزو دغه ده چې هغه سړی چې هغه یو سړی چې د روزګان د هلمند د ولایت نه د ازادي راډیو ته د ورک شوي ماشوم په هکله معلومات ورکړي وه. زما څلور کاله کېږي چې زما یو ماشوم زوی د کوره نه درک شوی دی. تقریبا د درو کلو څلور کاله کېږي چې ورک دی. عمر یې اووه کلن دی اوس. زما د ازادي راډیو نه دغه تمه او امید او ارزو ده چې دغه هلک چې هغه د هلمند د سړي په لاس کې دی، یا دې د هغه سړي شمېره ما ته یو ځل راکړي، یا دې دغه زما شمېره و هغه ته ورکړي. که هغه شمېره د ازادي راډیو نه مو دغه هیله ده چې دغه زما پیغام نشر کړي، ځکه زما یو ماشوم نادرکه شوی دی چې زما د دغه ماشوم دوی په هکله ما ته معلومات راکړي. زه د روزګان ولایت نه د شوري ولسوالۍ نه خبرې کوم. د ټلیفون شماره ده 0 4 5 2 2 2 0 4 5 2 8 2 2 2.
ګرانو دوستانو، اوس به د دغه ورک شوي ماشوم په اکله چې ازادي راډیو ته یو ګران ورور تلیفون کړی دی تاسو ته تلیفوني پیغام خپور کړو.
زما دغه پیغام دی، زه البري د هلمند ولایت څخه د نادادي د سیمې ته ستا سره په تماس کې یم. دلته یو هلک دی، تور کالي اغوستي دي، د پنځو کالو دی، وایي زه اوده نومېږم. خپل د کوره ته نادرکه دی، هر سړی کولی شي چې دغه شمېرې ته زنګ ووهي 0 8 8 3 5 1 4 دغه زما تلیفون شماره ده، کولی شي دغه شمېرې ته زنګ ووهي. دغه هلک چې دی د نادادي د دورایي د نظانې ودې خواته د مکتب ودې خواته دلته دکان دی، دغه دکان ته دې ځان ورسي، بس هغه هلک پیدا کېږي. وسلام.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفاً په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمېره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړه چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
بلی، السلام علیکم. زه عبدالنافی د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما ورور عبدالباري دا شپږ کاله کېږي چې په پاکستان کې د ماماګان د کوره نه درک شوی دی. که هر مسلمان ورور د ده په اړه معلومات لري یا د یو چا سره ورسره یې که چیرې بندي، نو زموږ سره دې په دغه شمېره زنګ ووهي 0 8 2 6 5 2 3. د ټلیفون شماره یو وار بیا وایم 0 8 2 6 5 2 3. درې لکه امام لري. وسلام.
السلام علیکم زم منګل یمن د پروان د ولایت د شاګر د ولسوالي اوسیدونکی یم. زما یو ماما چې نوم یې محمد صابر د پلار نوم یې عبدالجان دی. شپږ کاله کېږي د ګبرز د سیمې نه نظره کشه لري. هر مسلمان ورځ په ده په اړه کومه معلومات وي دغه شي نه لري موږ سره تماس ونیږي. 0 اویا 9 شپېته 8 0 5 0 اویا 9 شپېته 8 0 5.
زه محمد فهیم الله اتا د خوست ولایت د اسماعیل خیل منځنۍ ولسوالۍ دللمی کلي څخه تاسو ته په اړیکه یم. موږ یو څوک ولی چې په نام دی عبدالخالق چې دوه کاله مخکې ورک شوی دی. سترګې ړندې دي او دی ورک شوی دی د کور څخه. پکه معلومات لرل موږ ته په دغه شمېره اړیکه ونی 0 اویا 9 شپږ ویشت 2 ویشت 9 ویشت. خدای په امان. الله محمد شاهزاده رادیو زنده باد.
سلام علیکم. زه زمانم کاری زرینگل دی وردگ ولایت بندچک ولسوالی د عربان د نکر د کلي اوسیدونکی یم. زما یو وره د کاری شریف په نامه باندې چې له یو کان نه راپدې خوا د خپل کور نه وتلی دی چې عصابي تکلیف لري. که چېرته د ده په هکله څوک معلومات لري او یا دا غږ دی په خپله اوري نو لطفا دې په دې شمېره موږ ته زنګ ووهي. 0 اویا 8 اویا 9 شپېته 2 څلوېښت 5 څلوېښت. او د ده د نښو نه یوه دا ده چې دا په سترګو غوندې داسې شنې غوندې سترګې دي او مخې داسې سیوري غوندې دي. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه له تاسو څخه د کندهار ولایت څخه سره په سامان یم. ما ورور دې د جولات په نامه 4 کاله کې چې مشه نظر کړی اځه په کوم پات په دالم برخه مو څه زنګ وي چې په اویا 5 اویا 8 5 3 5 د نمبر څخه پر وځه او 5 5 5 5 5.
کله چې شهور ته مو مشال درې کاله کې چې د کندهار ولایت څخه نظر کړو دي. ازمانو مو د ستاره د زمين نو خان مشهور په محمد ته هر څوک ته اړین معلومات لري موږ سره د دې شمیره تماس ونیسئ. 0 اویا 8 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ورکول کیږي وستاندان دي زه مسخان د نړیوالو ولسوالۍ له استاد سره په تماس کې زما یو ماما یې د شپږ کاله کېږي چې مرد مدرکه شوی دي د کوچ څخه یو څه تابخ کلیپ هم لري او کار مسرما وګوره دغه باري په اړه معلومات لري زما سره د کډو شمیرو تماس ونیسي سپر و یولد سلور سلور و درې درې اته یو ځل بیا تکرارم سپر و یولد سلور سلور و درې درې اته زما یو ورور دی د سمت الله په نامه دی د لګریش بر درای باندې نادره کسه و دی د جامع اکا زوی دی د عمر اکا ملته دی د مشر ورور نوم یې جامع احمد دی زه زه کوم چې دا زما ورور پیدا شي که هر مسلمان ورور ته پته وي نو په دغه شمیره دې زما سره اړیکه ونیسي او خپل جایزه دې ترلاسه کړي سپر و سپر اته درې و درې یو دوه و سلام دوه
مستاز موږ یو درته ورور درته لیفه ناموز مو ته نه راکته و دې که دغه زموږ ورور موږ غواړو که چاته معلوماتو په دغه شمیره کې موږ ته رنګ وو سپر سپر واوې شپته بیا اچھا دا نمبر دې موږ سره څنګه
سلام علیکم زه سید لا خبره کوم له ایران څخه ما ورور نه درک سوي دي د لسوري کې د نیمروز په ولایت کې سینه خاصی دي سینه بوتونه دي تازه ګیره راغلي ده تازه ځوان ځابل دی ولایت خاک افغان دی ولسوالي و شهدون کیدا که هر چا پیدا کو به شمیره دې موږ سره لطفاً تماس ونیسي موږ شمیره ده سپر نسو څوارلس سپر اته پنځوس اتهویس شپږ پنځوس سپر نسو څوارلس سپر شپږ پنځوس اتهویس شپږ پنځوس که هر چا موږ ته د دې سړي په معلومات راکړو دا اعصابي مشکل لري څو وارې ما د ازادۍ راډیو خپل پیامونه پرېښو خو ما هېڅ جواب له لاسه نه کړو که خیر موږ لس زره کې غته بخښي انعام وکړو که هر چا موږ ته د دې سړي په معلومات راکړو که هر چا دې ما په شماره زنګ راته وویل ډېره ډېره مننه ازادۍ راډیو زنده باد د ټول عمر لپاره
یا مساخان د ندالی ولسوالۍ نه زه ستاسو سره په تماس کې یم ما یو ماما دی شپږ کاله کېږي چې مدرکه شوی دی د کوچ څخه چې هر مسلمان ور په معلومات لري ما سره د دغه شمېره تماس ونیسي
صفرایا سلور اتا و اتا سلور انزا یو انزا اتا سلور یو زرادا تکرارون صفرایا اتا سلور انزا یو انزا اتا سفر او دریل کاغانی اینا وروره شده
هو زده می اول سالی تختایست زحمت رکو من دیو که ایچی لازمان پیغام نشر که چیز ما یو اندوال دیده در خان پنامه سر دری سنور کار کش چورت که دیمی اول سالی تخو کلل دیچ شیرف لی چار رو تی پا داغا حق لمعلمات در خان پا حق لمعلمات لری یا پا خبری یا ورسرهی پا داغا شمیره دی ما تزنگوی سپر اویا دیش نا اویا دری سواش پزاچه باید لطلا دا شمیره دی در سواش سپر اویا دیش نا اویا دری سواش پزاچه داغا شمیره دا ورور چاست تلی پیدا که
السلام و احترام یو جهان مننه د ازادي رادیو ته چې زموږ پیغام شریعت ورکړي السلام علیکم
الو السلام علیکم زه نواب د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ ته خبره کوم زما بلار اصل نوم یې تقریبا یو کال کېږي چې نادرکه شوی دی هر مسلمان ورته د پاړه باندې درک نه لوت پنځه زما سره په دې شمیره اړیکه کوي چې زما د ټلیفون شمیره ده سپر و سوا پینزه اویا شپک شپیتا اکیا سپر اویا پینزه سوا اویا شپک شپیتا اکیا سپر و سپر پینزه و سپر شپک شپک اصلا سپر اخوال شیرنی جتر لاتو کی و سلام
زه حمد الله زابل ولایت کاکی اقوان و سوالی بسرگی و شدن که به تفسر اپتماس که مزمی او رکسای ده خوری مو رخصای ده پنامه ده حکمت الله باندی لپینزوش پا ورز ورس شده ماغی توازن خراب پول ایران نمروز تراغلی ده نو که هر چه تا معلوماتی حکمت الله خطلا ده از مک خبر اولی لمکتی ده پده شماره زنگوی سی پر آیا درش پیت ونیوی فینزویس اتا سال شماره سی پر وصو آتی چلیه که سال کلس نسو شپکش پیتر که هر چه دیگه مطلب و انباره معلوماتی که مطلب خوال رزم خبر آوری منتیزی پتوش مارو زنگوی و سلام
السلام علیکم زای اطلاع ده کندار ولایت او ده دامان ده ولسوالی سه خبر کوم زمجیو ده اکازوی ده زنگله و سیدون که پنامه ده وزیر او ده کبلی اکازوی ونیم میاش کیږي چې ورک دی اس درا کې نستار مسلمان دوته کړه د پاړه باندې معلوماتي یا د خپل دغه از ما आवाज اوري پر دغه ټلیفون شنه د مسره تماس ونیسي سی پر اویا یو اویا شپاشتو چلوي ساتاتیا شماره پلا بیا وان سی پر اویا یو اویا شپاشتو چلوي ساتاتیا
تام زغ غوري مزه ورک لرو د محمد عارف په نامه د جی محمد اوت زوی د المن ولایت د مدانی ولسوالۍ د شاول د مانده د جبلا کا د کورو څخه د نن څخه څلور ورځې مخکې لا درکه شوی دی او مسلمان سره دی کچا لیدلی وی یا چا د خپل زما غوري نو پر دغه نمبر باندې زنګ ووي 0 اویا اته دیر دوه ویشت شپږ سوه شل مارا بیا تکراروم 0 اویا اڅدېش دوهش پرستا او شل او یو بلش مهره د سپر اویا یو اویا ولس ولس ما سپر اویا یو اویا ولس ولس ما والسلام
ته ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تیلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راواستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 8 بجو پورې خپرونې لري.
سلام و وقتتان خوش. ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. من جاوید حسن زاده همراه با تیم خبری و تکنیکی ما در این یک ساعت از رادیو آزادی با شما هستیم. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که حکومت افغانستان میگوید که گروه امانگی چهار جانبه تلاش میکند تا زمینه آغاز گفتگوهای مستقیم صلح با طالبان مسلح را فراهم کند. در نیمه دوم این ساعت برنامه در جستجوی گمشدگان را نیز برایتان داریم، اما پیش از این